پیر محمد کاروان را چغولې چې وای شعر ایو مودلما مرور شوی وو
بیرته دغه خپل شاعر ما سره په خلاص او
په خوښ کې اوسمه شاعرانو شعرونو تشکر
تر په خوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی
په ننګر هار کې پر نقله وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی
ما سره ټکر او ستامه ته چکر او
خوش ما خورم بیره بدمعشی طرف ته کش کی
شکیلا ناس مورا شخولی چنشتی دری لسیزی ورسته سندرو تبیا مخه کری
دیر بدلون راغلی دی زکر چی اوس نیو تکنولوژی راغلی دا
نور مطالب هم لر دا افغانستان دا سورپوهان و طولنی کیسو تا جایزه ور کری دی دا اطلسمی پری انگریز شاعر ساموئل کولریج وای دا شیر بل لوری نصر نده ساینس دی د دې سربېره چې ساينس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي د ساينسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نشته کیږي د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبري اترې ساينسي دي په دې اړه کابله راپور لرو
د افغانستان سورپوهانو ټولنې د ساينسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکو اعلان کړل دغه فیستیوال چې روان زیږدیس کال د جنوري د میاشتې په 8مه نیټه اعلان شو او سلوي خورزي وخت ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی مرجان نوري او پریسا امینیار پونوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی دوهم او دریم ځای خپل کړ د لومړي مقام ګټونکو کیسه لیکوالي اغلی سیمین برکی ته 10000 افغانۍ جایزه هم ورکړل شو د افغانستان په هانو د ټولنې علمي او فرهنګي مسول فهیم سپینغار ازادي رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوره کیسې انتخاب کړي خو په خبره نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و خاغلی سپینغر وای دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوره کیسو کې له ځینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو موږ اړیو تر څو ماشومان ساينس برخه ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو په همدې موخه افغانستان ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیات او لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړل چې ساينسي ډیالوګونه ولري موږ لږونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي
د افغانستان پوهانو ټولنه لاس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینا په یو شمیر خوانځیو کې زده کوونکو ته د ساينسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړی دي د یادونې ده چې په دې ورسېو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پوخوا په پرتلا یو څه ښه شوی او بیلا بیل بنسټونه غواړي د خپل فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي
د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړي چې د کیسو مکالمه ساينسي ده د دې خبرونه په ورستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو خو د دې کیسې مکالمه ساينسي نه دي یو شمیر کرکټون کې وای لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس تاساس یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللی هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي اوسې ناولونه ډېر مینوال لري په دې اړه اسمت ساروان راپور لري
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده دا څلور دیرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و د ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ د کوردستان د حلبچې له کیمیايي بمباري روغه ووته خو ډیر خپلواني په دې بریټ کې ووشل شو د تشای په تقدیر کې لیکل شوی و چې دنمارک ته بزي او ستر لیکواله به ورڅخه جوړی شي اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او لا پیغلوټه و چې شعرونه چاپول د خپل شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل
ز تابوګان د هغه شیانو چې بایده ده د هغه په اړه څن ونوایم او په اړه یې غېدل زیات خطر لري په لیکنو او خبرو ماتوم کزه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي
د لیکوال او شاعر او رستل دی مشهور شو چې په 2013 میلادي کال په ډنمارکی ژبه لومړنی ناول ولیکه د دې دا ناول چې په ډنمارک ډیر سټایل شوی غوسل ورکون کې نومیږي دا ناول په نارویجی، سویډنی، سربیایی او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په ډنمارک کې تر یو لک ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یو هیواد کې چې تر شپږ میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د ډنمارک، ویکتور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جایزې ګټلې دي. د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوښکې ته وایي. د ناول اتله د لیکوالې په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په ډنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو شزو کیسه ده چې په خپل هیوادونو کې له نادودو لویدیست پناه وړیده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیست کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوی نسل یو لوی ستونزه دا ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویجی ژبه دا ناول لوستی دی په اړه وایي.
او لیکوال په خپل وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده، خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپل دی ده کنه په بل چاته رسوي. خټول کتاب پر خزو د تاوتریخوالی او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې یوازې زما او یاد کردستان د خزو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمن او هر انجلۍ کیسه ده. د داستان اتله فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږې دا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه انجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډېره ښه کوي، په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځونکې ده. خو په انجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتلې فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو وشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله ډنمارک ته لاړه 15 کلنه وه، څو کاله د کډوالو په کم کې تیر کړل. د دې غسل ورکوونکي د اول تر لیکلو مخکې څو واري د ځان وژلو هڅه وکړه او وروسته یو بوده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه.
د کیسې اتله فرمس د یوې محصل لخوا په ډنمارک په روغتون کې په حقیقت کې موندل کیږي یا پیګی دغه محاصله چې د محاصله په خپل هم کوردی ول اصل ده چې په دې ظلمونه سوي اول له د سر رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
خوست کې نصر لیکلو ته پام لرنه زیاته شوې ده. د سکسان هم نصر لیکي چې په خو به شعر لیکه. علت یې څه ده؟ خوست مخه کول خوست د خپل خبريال پوراپور کې اورو.
که څه هم څو کال وړاندې به په خوست او نور ولایتونو کې مشاعره، هنري او فرهنګي برنامه ډېرې کې دي، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامه کمې شوي او ډېرې ورونه اندو او فرهنګيانو نصر لیکلو او علمی او اکادمیک برنامه ته پام ډیر شوی دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار په دی دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی، دا شوري دا پام شوی دی، د خو کمپاین وشو، د تکار وشو، مشران او استادان او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکای مخ کې به ک نثر ته پام کې دوه د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو یا خو به هنري نثر لیک او یا به علمي نثرونه لیکل اوس نو کابو په هر برخه کې د علم په هر برخه کې لیکوال لګیا دي د بل ژبې نه چې علم زده کوو یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته نزده کوو خپل ژبه کې علم چې دی نسبتا د بل ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي په اول وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه و اورېدلي
لیکم الواقع پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی بلکې په نثر کې موږ ډیر زیات پرمختګ وینو
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې دوه درش عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم پیل مې له شعر وکړ شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومېده خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي بله دا چې شاعر د خپل ذهن او فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي
او نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خوریږي چې د خلکو له عملی ژوند سره اړیکه ډیره ده نثر په ټولنه کې د علم په مولو کې ډیر نقش لري کچېری زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامیږي
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختي او ډېر دل دی
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغه کې د زیات مسؤلیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کی
خوستي فرهنګان دا هم وایي د په هنتونو او علمی مرکزونو په ډیری دو سره په طبي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوی او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غنی کیږي
پراپور که مواوری دل چی یو شمیر خوستی لیکوال وی دیتا ارتیا زیادت شوی چی نصر تا پام لرن زیادت کرو. وران دی با مو پخ پروانه که لدی هم خبر کرو چی پا ننگرهار که جنو نصرونو خلق اندیشمن کردی دی. خوله بی خبرتی او روستا لأستاد شایر پیر محمد کاروان سر مرکه او ریدلی شی.
آزادی رادیوی مجله پر منزنی چپا دولس شپجنیوی او اف ام سل آشاریا پینزه.
کاروان سب یو شمیر کرکتون که وی د شاعر لپاره درې شیان ضروری دي یو دا چې خپل ژبه ولري دوهم د شته شیان او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي او دریم چې شعر له نویو کړکیو او لارو ډاکوي چې سوالونه او فکرونه ته لارې پرانیزي دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړئ
دا درې خبرې ستاسو وګړي ډېرې بنیادی خبرې دي د سړي زړه وبې سکي یا ډېرې واخین د کار خبرې دي او د شعر لپاره بيخي لازمي او ضروري دي او د دې ترڅنګ فطرتن هم د کار ته باید جوړ وي شعر ته نه فطرتن د فطرت هم دا شوي چې د شعر فطرتن د تما شم ته بنا د دو په رنګ توت کې د پاروا کې د په وړ کې راځه ول شوې وی راټو کې ده نه
د فطرت خبره کې دي چې لما سره د ازادي راډیو نور اوریدونکو هم مونږ چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم چیرته جوړ دی د غدرې شان چې ما مخکې درته یاد کړل دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراته وي
چې ما په نظر باندې شعر هنر به هنر فن دی کنه نو که څونو غوندې طاقت فرسا یا د سملامت اون کای مشخص پکې نه وي د شعر لپاره کوم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کیف او لحن د ډاکټر ریاست باید وي نو سرسل یو ځکه چې هغه د لکه یو ما یو عاشق د معشوق مې نه پیږي دا شعر هم د معشوق وګرځي او تا ځان د سلیوانا يم کړي ځان به سید روان کړي او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویشه د هر څه دی
فکر نه کوي چې تاسو ول چې زحمت ډیر نه دی پکار مثلا که یو څوک شعر لیکي دی په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوی اشعار ولوري، دی باید له نوی شعر له اصولو ځان خبر کی. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافي نه دی.
او دا نو ته خبره خدای نو زکه چې خامخ اولاد لري خو باید دی چې د مطالعه کې خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصر شعرونو دخل واسطه هم د خپل شعر د ریکلو تر څنګ ډیر یو مېر مستون کوي چې ښه شعر په سر کې د شاتو مچې چې ګلونو د دې ګرځي دا ښه شعر په وسترو په صدا سره له هغه ته ورګرځي.
یو شمیر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره حرکتون کړي او شکر حرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګې را ورسته شعرونه څنګه دي؟
ډیر مودام مثلا شل دوی ښکله ما د نوې کور نوې ژوند دا ډراما لیکله، هغه ډراما دغه سی یو کار و چې په سلاله کې یو فرمایشي غوند کار و زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه وری کوم نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه مودا هغه شاعري چې و نو هغه کم د زړه زور می چې و په سلاله هغه په ډراما کې ووتلو، هغه نو ورسته چې زه د ډرامې نه اوسګار شم دغه سی کار مې و چې هغه ما د پرستوي کوم کې نو بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته دغه بخوانی شاعري ته ما سره پخلا شو ډیر شعرونه نکم دا چې قضاوت نشم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د زو خوندان په قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر حرکتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو.
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پی ورکي او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یو منظره وي، خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کله چې دا شعر سره باندې لیکلی دی. نو کله کله کچېره دغه سیم وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دو کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی لسنه اثر اخیستی دی یو څور باندې لیکلی دی که داسې و شننه وشي دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلې دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایي چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجی کوي، لیکن یو شمیر کره کتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعر غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مهم پام دی د کره کتون؟
داس دا کده خلکو وسواس سړی پام وکي وسواس سړی خرابوي، خو فطرتن کده سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنی فطرتن پاشوفانه او شاعرانه ډول جوړ وینو. زبا مهمه ځکه دا چې د شعر غو بنیاد خو خپل په ژبه ده، ژبه ده چې مثال شاعری پکې کیږي. یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي، کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. کچره د توافق له مخې دا کلمې په فطری ډول باندې د سمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی شي جوړی جوړوي، په اصطلاح خلا زیګون کې جوړی جوړوي.
ل شبي کا فکر تراشو شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي، ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي، ځینې وایي چې شعریت یې اغیزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو، څنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه چې کڅو کې بده ډرالو استعمالوي دی ویډیو جوړې دی لپاره دی د یو فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه لپاره دی یو فکر د کار لپاره د کار کولو. زما خپل هم دا نظر دا څنګه دا مې نه خوښيږي. خو ولې نه یو دلته باندې یو نه خبره یاد کوم د فرانسوي یو شاعر دا سیخ نوم لري الوري دی طلال وري نوم یې وسره نه یسته بخنه غواړم. هغه خپل یو شعر نکلی دی
شعر
کې دغه صوبه کې پول والري هغه یو شعر نکلی دغه شعر کې ډېر خنق شوی دی. هغه شعر دغه سیدای چې شعر یې خوده نه وای چې دا د میوه خاصیت لري، وای مونږ میوه چې دی د خوند او د ذوق د لپاره خرو د غذا غوندې نه خرو، خو دغه میوه بیا په خپل ذات کې ورس خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح دی هغه هم دا چې مثال اول خوند باید ولري، ذائقه باید تسکین کړی شي، ذائقه خوږه وساتي، نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي، فکر پکې وي، دا خلا نور الا نور ولې نه، دا مهمه خبره ده. شان یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې په دې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب، ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نشو ټاکلی، کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی، په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی، لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي، عامه تجربه د ساينس په درد خوري، مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر. زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده. که د مینې اظهار په شعر کې کوو کاروان صاحب، عمومي مینه یادوو، لکه د ټولو شاعرانو. ما یو وخت دې ته اشاره کړې په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده، یو رقم خصوصیات لري. څرنګه دغه مشکل نه لرو؟
او دا مشکل خو شته دی، بالکل دا مشکل شته دی. خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري، ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کېږو، په خوشحالۍ کې ټول خوشحالېږو. مثال ښه منظره دار چا خوښېږي او په ازویو کې ته هر څوک ازاروي.
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري، ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي.
ما دا خبره خلاصه کوله. ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلو شاعر موږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدی ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح. نو زه هم د دې نقادانو له دې منکار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري، دې سره موافق یم. سړی باید خپل لار پیدا کړي او د خپل کړکۍ نه دنیا ته وګوري، ژوند ته وګوري.
او کاروان صاحب، تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه. فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم داوا کوي، هم استایي، هم حقایق وایي، هم په شعر کې صادق دی، خبرې نه پټوي، او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څو وخته فرنده جامع هم یادوي، خوراک هم یادوي، دا هم یادوي چې معشوقه یې په اس باندې سپریده، دا هم یادوي چې دا به ډیوې ته ناسته وه. خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو، معشوقه ورکه ده.
نو خدا کا بس نیمګړچا دا هر کی ما کی وی بلکی وی دا نیمګړچا
دا خبره زما خوښه ده. دی وای تی بناقد چې د مینې پاړه ملک دی وای چې مینه نشته، خو یو ځانګړی مینه شته چې یو ځانګړی شخص یو مینه لري. د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې د غرنګ ورک دی فکر کوم، ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده د مینه ده.
دا خبره هم صحیح ده. یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی، لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي، اما شوقې ته هغسې زمینه سازي دلته نه وي. ولیا هم وای چې ځاړه لړاندې سترګې نه مخ کې دي، یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې، په نوی طریقه باندې، او په د خپل هغه هغه چې دو د لپاره قابل لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي، د ډېر ساده ماشوقینه هم بدرې جماله جوړېدای شي.
لکه په لندوی کې چې جوړه شوې ده ل معشوقه معشوقه او یا لکه د خوشحال په شعرونو کې چله معشوقه معینه معشوقه جوړه شوی ده، مطلب مو همدار دی؟
او بالکل دا صدام مطلب ده. هو خوشحال خدا سوچ یو خو د غشبندم دا سی وو خام سړای وو برلاسی وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ماتول شول. نو زما نظر دا دی چې مینه بیا هم مینه ده، چې دا معشوقه سره وي، ارمان سره وي، هر څه سره وي، یو نوی انداز، یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دغه معشوقه وي، دا مینه وي، دا ارمان وي، چې دا انځوروي باید یو نوی چوکاټ، یو نوی انداز، یو نوی کیف باید ورومبه شي.
کاروان صاحب، همدغه نوی انداز چې تاسو وایستی، دغه انداز د کرکتونکو په باور په خپل هنرمند کې دی، یعنی کدی چرته لخپل حواس کار واخلی لخپل عاطفه لخپل احساس لیکل نی وکیدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنې ته ګوري د ټولنې قیودات ته ګوري دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقې په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلک به څه وای دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل یعنی دا موږ د دې داسې ډیر باید وښلو
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښښک
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبا ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور مصاحبا حاجی عمره د هموکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دی را تکڑی دا مشکور مصاحبا هاگا ورس سر مخشلو خطا سر وقت نو پیاد که بدی سن آسا ضرور مصاحبا توبه خلومی دی ما تشی چی سپینی سپینی وایم پا دی باندی ده هر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل و مخ کی دغسی ترور مصاحبا
د افغانستان علوم و اکاډمی راتلون که کال چه چاپوی چه بدلونون راولی چه نوی هچی کوی دا اکاډمی په دیار لسوا و پندوسم کال که دا پشتو طولنی دا تاریخ طولنی د پښتو چرنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه دا غزمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړ شو د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوې مریض کال اکاډمۍ څه هڅه کوي
لومړی توګه دا چې 50 سلنی د سربو پرلمن کې سوال لسو کال کې چاپ شو بل په پلان کې دا راغلی چې سوالس علمی سلنی سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي د دې ترڅنګ اراده مدار چې علوم اکاډمۍ چونلس علمی تاریخي مجلې لري نو پاغو کې د شپږ دیرشو علمی سیلنیزو مجلو چاپول چې زموږ هره مجله درې میاشتنې ده نو کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش غن کې نو په دې پسازون چې په هر دریو میاشت کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کوم مجلې چې دا ټوله چاپ شي او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مهم په باندې کار کړی او د سکل درپای پورې هم په کار کې ده اراده مداره چې پرتلون کې 1600 کال کې سلور زره ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دري ژبه باندې
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هیواد کې دننه او بهر
اثر په دوه ډول دي جناب شبرسوی او هغه علمی تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمی غړو د پخوا د علوم اکاډمي د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمی ترتیبات کړی دي یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو او د دې ترڅنګ د علوم اکاډمي په پلان کې لري چې د علوم اکاډمي لغلو علاوه بیرون په دبان د پاکستان کې یا په افغانستان د دبان د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي یا ما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د خلکو هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک یو د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی البته دا یو بورډ لرونه شراتی چې هغه ترځي او لاغې نه پاسې او بل اخر دا کتابونه په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو
نیازه چې کېدش چې تاسو ساجر وروته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثار لړلې دي او تاسو یې د چاپ نیت لري ممکن ده چې اشاره ورته وکړي
دا په دریو برخو کې دي یو په بشري علوم برخه کې دي دویم د طبي علوم برخه کې دي او دریم هم د اسلامي علوم برخه کې دي دا نشراتي کمیسون چې موږ نو د مالیکال په جریان کې یو په پایل کې یو لمو تر اوسه پورې په دغه اثارو کې انتخاب د اثارو نه دی کړی، نو مشخص داسې نمونه چې زه دفه تم تا ته واخلم چې دغه اثار به چاپو دا مو لا تر اوسه انتخاب کړی نه دی.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورځ تر بلې اهمیت پیدا کوي. علومو اکاډمي په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپلې آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې داري چې د علومو اکاډمي کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علومو اکاډمي کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن دغه وختونو ډیر آثار زموږ د علومو اکاډمي په کتابتون کې شته، چې دا نه یوازې د چ په کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاج د کتابونو نور د سه د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علومو اکاډمي کم نشرات چې اوس کې کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نور برخه کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ دلاري آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپي، اما پی ڈی ایف دا په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زلرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغون شوی دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه در ټول ډیجیټل شوی دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره په جرمني کې هم د سیاحت شوی دي او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته اشاره وکړه؟ بالکل، د امریکای د کانګرس د کتابتون د پاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې کوم کتابونه چاپي دا دوی لمغ نه په پیسو اخلي او دا وړي الته ډیجیټل کوي. دا خبره چې کوم کتابونه د دوی سری او سره وکول شي د رابطو د لارې یا افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسولینو لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په جنو هیوادونو کې علوم اکاډمی او یاد د علوم اکاډمی په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي، مثلا سرله میاشتو میاشتو مخکې لا کلونو مخکې دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هرڅه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کې او تیارې وسټي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا کچرته کوم لوی سایت جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کړي. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې جنشان کمپوس کې
موږ زینو علمی غړو ته په علوم اکاډمۍ کې زینې پخوانی دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکول شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته یا پخوانی دي نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه مر سرعت باندې چې موږ کولې شو ډیر کتابونه هغه کوزه کدا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې داغه د مالی لګښت مسله ده.
کمپوس خو فکر نکوم چې دومره مصارف ولري.
لکه مو وختونه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي وس داغه تیار دا پی ڈی ایف باندې د دې لپاره وساتو چې احیانا قلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون څنګه سرکی یا برخه کې چې دا به ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې ترڅنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګاغه کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې ځکه چې هغه که اگر سکن کیږي نو لکه لګه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو، په دې باندې کار روان شوی او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله شره دا په پرنسيپ او اصول کې حل کونو د موادو انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو سمخ له مخکې نن په کار کړه او کېدی شي تر دې پسې نورم چټک شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو او لدی واورو چې د سندرو نوې البوم په څنوم دی کوم شیرونه سندرو ته غوړه کړی دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایتو یو شمیر لیکنو او انځورونو خلک اندیشمن کړی دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندیشنې بدرګه کوي او خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوی جملې که در کوش شم نیم بنئی که تعقیب دې کړم سر به وخوري که لمور یوې مرا خیژه او کې نه چې ورک دې کړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد خاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو رکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډیر لیکل شوې کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړې توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او رکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر غیر اخلاقي لیکنې چې شمه خورم دی بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د حضور ګوئی کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخته هغه طرف ته مایله کیږي.
دا یو بد دورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روانې جګړې دا نواړه هیڅ پاړه د خلکو ته وړاندې کوي. دا ټکنه کوي د تدکې او رونتانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایط ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوی ټول غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځای خلک وایي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکارۍ ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي. د جلال آباد خاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو رکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبي غیر اخلاقي دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسؤلین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په خار اول سوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو زینی لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو ونزورونو له زړولو دي ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسو په وسایطو باندې د څه غیر اخلاقي لیکنې ونزورونه موجود اما ترشا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناسو خلکو ټولو خلکو عزت او پد د سوال سره مخامخ
دی. یادونه ورته چې تیرونه د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږي د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې په کې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام تر سره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نشي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
شکیلا ناز اته ویش کال وروسته موسیقي ته مخه کړې ده. دا وای چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدې سره د دې د هنري هڅو په اړه سم همکار مرکه کړې.
اغلی شکیلا ناز ک چیرې د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکې.
زمونږ نوې البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره هغه د پرما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما سمرم چې منوال دی دا غي د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلې نو د سمرم چې سنجیده کم طبقه ده دا غي د پاره هم ما پکې مواد شامل کړی دی او نوې کل چې کم دی دا غي د پاره هم ما پکې دا غي د خوخه سندره چولې دي.
د نوې ژوند البوم سره د نوې البوم ته پیر پڅ کې د هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تو تر کلی سره مخ شو.
نظم په زوړ البوم او په دې نوې البوم کې ډېر توپیر نشته ځکه چې موسیقي ټوله یو شانت ده. کغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوې ژوند البوم چې کوم هغه د سنجیده طبقه د پاره صرف او دا اوس کوم زنه وی زما نوې البوم را روان دی د ژوند سندره په دې کې ما ډېر فرق ساتلې دي چې د نوې کول د پاره پکې ما اتنم شامل کړی دی دا غوې د پاره ما تیزی تیزی گرمی سندری هم پکی ویلی دی
پا دغو البومونو که پا دغو تازه البومونو که د افغانستان د شاعران و شیرون راخیستی دی سندری کردی مودی او که چیر دارتا وی پا دی روسی که تاسو چه افغانستان تطلی وی یو ایوارد مهم و گتلو د افغانستان د حکومت لخوا د دغه ایوار په اړه هم کړه ته معلومات راکړي
د ټولو نه مخکې خو زه تاسو ته دا وایم چې افغانستان خبره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده زه یو پښتون سندرغاړم او پښتون شاعران که د دنیا په هر یو ګوټ کې وي نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي خو د ټولو نه اهم خبره چې زه تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل زما پر ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډیر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري زما ډیر زیات لکه په دې باندې خوشاله ما او د دې نه زیات ز په دې ایوارډ نه هم زیات ز خوشاله په دې يم چې ز افغانستان ته تلم نو دا غزه سمرم چې پښتانه دي او سمرم زمنګ مینوال دي نو موږ له دومره ډیره مینا راکړه دومره احترام او قدر او درناوي راک چې هغه زما بيخي کز چې ترکمه پورې زه جن دم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو د پاره د زړه د تل نه د خ ژوند د پاره دعا کوم
کلی ناز ایو ورسته پښتنه غدا چې د پوخا په پرته لا باندې اوس د یو دې د می ورسته چې بیا تاسو ورنرته مخه کړی دا څنګه احساسوي ایا کوم خاص بدلون تر سره کیږي
زه چې اتیش کال پس د فن دی دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو یو سندره د پاره به موږ 15 شپږ په ګورځ لري ارسلې کولې بیا به ریکارډینګ کې د بیا پکچرایزیشن پکې کېدو لکه زموږ به یو سندره تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي نه ریهرسلې کوي نو استادان سره مهنت کوي خو بس لړشي په کمپیوټر باندې خپل هغه به سور اوازونه چې دین په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي رو باسلې
د سندرغاړي شکل ناس مرکه مو اوریده لوي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډکسه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل ازادي رادیو
د کوټې پردې کښ کړې دل مروانګو یې سترګې ورپټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې دی وجود شخی و وستا خوب یې سم نه و پورا د شپې تر ناوخته ویښه وا د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته د زړه کې وویل انسان نه ویریږي مخ یې راواړه و د تخت پر ژی سوله او جګړه ناولې ښی و د شپې خوب وړې وا وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې کتاب یې د بالښت لاندې کېښود د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې راټولې کړې له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وکتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه له ځان سره یې وویل بیا یې وژلې لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول کېناستا تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده ښه یې پسې ور وکتل تر سترګو لاندې کړ مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست دې په لاس ټس ورکړ وې واژه پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله لمخې وېختان دی وګونو شاته تیر کړل د خې لاس د بټې ګوتې پر څوکې لب سیرین خو موخه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه د کوټې ووته لمر د کوټې تر کونجا را رسیدلی و
د لیکوال عبید سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو تر بلې وی زحمت شبر ل